درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 45% زیات دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي. د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کار کوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وایي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستانه د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اعظم او باندنیو چارو د وزیر مراد نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول او یوه ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغلی رند زیاته کړې چې د پیشې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه راخیستې او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسمن خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکوونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکوونکي به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمن کیږي تماس ونیسي. زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. نن د نفوسو نړیواله ورسته افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بې وزلۍ سره یو ځای د نفوسو وده پکې خورا چټکه ده.
په افغانستان کې ډیره مشکل ده، بس ما شومان سرپرستی کول چې مش ډیره صاحب کو نه د مدرسې او د مکتب او چې نه کیم مسولیت دې مور خپل.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د کډوالو د سیل کابل په افغانستان کې د مرستې رسولو سیستم تر سخت فشار لاندې دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي. په پاکستان کې میشت کډوال وایي
ډاکټرانو ورته اپریشن الهنم کړی دی، نو بس زړه او نازړه دی کور وتلی نشي، اوس هم غریب کور کې پروت دی، رنځور غاړه دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې پی کی کی ګوند خپلې وسلې په سمبولیک ډول سوځولې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جولای 18 نیټه د وګړو یا نفوسو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نفوس پکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. داسې مهال چې له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشران وایي له دې عمله سخت ځپل شوي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د نفوس د زیاتېدو په برخه کې وګړو او هم بنسټونو له پلان سره سم کار نه دی کړی. د ولادي او نسایي برخې ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه هم ورسره یو ځای اوسیږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسیږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډیره مشکل ده، بس ماشومان سرپرستی کول چې میشت ډیره حساب کو نه د مدرسې او د مکتب حسابونه یې راټول کړي، میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي، هغه دي فیسونه یې رسېږي او چې نه کې هم مسولیت دی مور او پلار څنګه کوي، هغه بیخي ګزاره کوم 1,00,000 روپۍ ته دلته مونږ مصرف رسېږي او همدا یو مونږ پکې لګېږي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشانې مجرد خویندې هم ورسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکو میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري د غشن د ژوند له سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خود له وخت بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ډېر کوم مشکلات کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیات کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم ډېر ګراني ده، نو دا مشر ځینې مریض دي راته، نو زه خپل حیاتي دا په حیاتي سره دا کور ته لګوم لیکن نه چلیږي، ما سره هیڅ کومک نه دي سوی.
د ولادي او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادي او نسایي څانګې متخصصې ډاکټرې نسیمې حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هدا عقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیره و مور دا وطن په پام کې نه نیسی، امکان لري چې استرډیا او استرس ورته پیدا شي. دغه شان د زیګون پر مهال ته له خطرونو سره مخ کېدلای شي. کله چې و مور یو ماشوم زیګوي باید د هغې ټول اړتیاوې پوره کړي. دا چې یو ماشوم زیګوي کال وروسته بیا بل زیګوي ورته رسیدنه نشي کولای چې بیا ماشوم یې په خواز واقعي اخته کیږي.
بنا سبب سوء تغذیه د پښې اطفال میشن.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي، وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو لنیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای، نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودي یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده دم کله یو خونه په کورنۍ باندې ډیر فشار وريده ویل بلې خونه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي
خغلی له سوید نفوس د غیر پلاني زیاتې د نه بیل بیل نورینو نه رامنځته کړي چې تر ټولو مهم یې په وسلی او پراخ بشری ناورین دی د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی سګ زیګ دیس کال په افغانستان کې دروش میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري د یادونه ده چې د 2021 مریز کال د اگست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې به وسلی او بیکاری په بساري کچه زیاته شوې ده چې دغه هیواد له 15 میلیونه زیات نفوس ډیره برخه ترې کړيږي د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې 1400 مریز کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه ښودلی خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمېرنه هم وکړي د دغه ادارې بیان محمد حلیم رافعی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 50% نارینه او 49% ښځې دي نن د جولای 18 نیټه د وګړو یا نفوس نړیوالې ورځې سره برابره ده د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي په یوه عادلانه او هیله بښونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هیوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنې چې په 1400 هیوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلې چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل خو ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ستونزې یې پر وړاندې خنډ وې
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
د بیپولی ډاکټرانو سازمان وای د استلکیدو د ګواښ لکبله په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیایي اسانتیاو به برخې دي دا سازمان په یو تازه راپور کې اندیشنه شوی او وای په پاکستان کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د زورونی او استلو لویری ان تر روختونه او ډاکټر هم نشیتلې په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم وای چې له جدي ناروغیو سره سره له دې ویری ډاکټر او کلینیک ته مراجعه نشي کولای چې پولیس به ونیسي د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې ووري
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسرې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي عبدالله وایي خسرې چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپنا نه لري له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اے سی سی یا افغان تابعیت کارت لري د ازادي رادیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سی سي ځان سره بس کړ بچان سخت پریشانی سره مخ کې دي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړه ده نو بس زړه نه زړه دي ټیم پورې ګوري زي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزا به زا پریشن وکمنو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وته لنه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه ده لم سره ځا وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانه به تخکاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې له دغه هوا د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی او دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوزي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسیت للی
ګلوبین د کموالی له امله موته تکلیف را پیدا شوی ده زه په کور کې یم او زه خپل تقریبا درې میاشتې کېږي چې مریض یم ویزې د کموالی مودې اقتصادي ژوښ له امله یو تعداد نشي کولی چې ویزې واخلي او یو تعداد چې ویزې م اخلي موده یې ډېره کمه ده د پولیسو تنګول بیخي زیات دی هر چېرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته ګیکور شو، هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه مو کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی، او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی، او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې، او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبینګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي، او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري، او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري، چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي، او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل سوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامداره روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. دې راپور کې دغه شان په پاکستان او افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مک کی په حواله ویل سوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی، او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنه شویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وه چې اټکل کېږي په 2025 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هېواد ته ستانه سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې ډاکټر او روغتیایي مرکزونو ته له دې ویرې نشي تللی چې پولیس به یې ونیسي او له هېواده به یې وباسي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته په بې ساري ډول زور ورکړی دی. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. دې شورا په یوه راپور کې ویلي داسې مهال چې د افغانستان په درو کې دوی برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړي پایلې ولري. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د ناروې د کډوالو شورا وایي یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه له 1 میلیونه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هېواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2025 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. تر راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټکې بیرته ستنیدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما خپل عملیات کړو په دې لاره دومره د ایران د پولیسو دومره وزورول چې حتی زما د عملیات دغه زخمونو ته یو ضربه ورسېدله. د هغې باوجود هم چې فار تکلیف په هر درد ځان مور ورسولو، خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی نه داسې درآمد موږ لرو نه نوله کې د درملنې وس هم لرو چې درملنه وکړو، یا لږ شو معاینات وکړو، یا یو لږ درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونه شي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بېوزلي، بېکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او ان د امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید رسنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه بل له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاش په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ونه وای. نور حال په دې راپور کې
سال گذشته ما را گفتن میگن هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم تیر شد باز هم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلی ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
کومو ماشونه راکړي په هغې ګزاره کېږي.
موږ مو رقم جوړ سه مو مې ته مو شاش مو نه مې ته
دا د کندوز ولایت اوسیدونکو او معلول دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. د هم شکایت کوي چې ماشونه په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
هر سال ما شش ماه ما کوم شده یک سال ما په سال کې قبلا څه ده سه ماه کوم شده سال
د مخته د تیر کال د دریو میاشتو ماش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سه کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ. هغه وخت چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپل ماشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوریت نظام په پرتله په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو اته 1000 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال دی وی یا دوه روبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغه معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د حسد میاشتې په 1 دسمبر په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کوردستان د کارګرانو ګوند یو شمیر وسلوالو نن د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د عراق په شمال کې خپلې وسلې وسوځولې. د دې اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو هڅه بلل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د عراق په شمال کې د یوې سمڅې مخې ته شاوخوا 1.5 وسلوال نن راټول شوی وو او خپل وسلې وسوځولې. لدې غونډې اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې د وسلوالو چینی مای په کې خځوي خپل کلشنکوفونه، قطار وزمه او د ټوپکو نور ډولونه په یو لوی خړ د کې واچول او د اور لمبو د ماشينګنو ملونه چې څوکې د اسمان خواته وي روان غړلې. کورت، عراقی او ترکی چارواکی هم هلته حاضر وو. د دې سمبولیک اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه بلل شوې ده. نننی مراسم د عراق د شمال په کردستان سیمه کې د سلیمانیا د شمال لویدیځ په 8 کیلومتره کې په دوکان ښارګوټي کې د جسانه په نوم د سمڅې په خوله کې جوړ شوی وو. کورد وسلوال چې خړې عسکري جامې درلودې د بي سي هوزاد په نوم د پی کی کی د مخکخه مشر په ګډون د دې ډلې د څلورو قومندانانو په ملتیا د مراسم ځای ته ورسېدل. میرمن هوزاد وروسته په ترکی ژبه یو بیان ولوست چې د دې ډلې د بي وسلې کېدو اعلان پکې شوی وو. هغه وویل موږ په خپل خوخه ستاسو په مخ کې خپل وسلې لمین زوړو، دا د خنیت یو ګام دی. ریټرز خبري اژانس د یو عیني شاهد له قوله خبر ورکوي چې وای د غونډې په ځای کې هليكوپټرې ګرځېدلې او د عراق زرګونه کوردی امنیتي ځواکونو دا غرنۍ سیمه کلا بنده کړې وه. په دې مراسمو کې د ترکیې او عراق د استخباراتو چارواکو، د عراق د کردستان د سیمه ایزې ادارې مشرانو او د ترکیې د خلکو د مساوات او دیموکراسۍ د کورد پلوي سیاسي ګوند غړو ګډون کړی وو. د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې په 1904 اتیایم کال کې د ترکیې له دولت سره په وسلواله جګړه کې ښکیل او بیا د یوې غیر قانوني ډلې په توګه اعلان شو، په 13 میاشت کې پریکړه وکړه چې ځان منحل او بې وسلې کړي او د بیلتون پالنې په هدف مبارزه پای ته ورسوي. د ډلې د خپل بندیوان مشر عبدالله اوجالان د غوښتنې په اساس دا پریکړه وکړه. داسې هیله شته چې له څو ځلې ناکامو هڅو وروسته به دا ځل بالاخره انقرې ته دا امکان په لاس ورشي چې د کردانو وسلواله مبارزه پای ته ورسوي او روانې جګړې ته به چې له 40,000 ډیر انسانان ووژل، اقتصادي زیانمن کړ او د ترکیې په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اختلاف پراخ کړ د پای ټکی کېږدي.